واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش وای چې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې مذاکرات د نوموړي په وینا د یو موقتی بنبست یا رکود سره مخامخ شوي دي. ښاغلی دانش نن د جمعې په ورځ په کابل کې یوې تعزیتي غونډې ته په خپله وینا کې د موجوده حکومت پر ځای د یو نوي انتقالي حکومت له جوړولو سره هم خپل مخالفت څرګند کړ او زیاته کړه چې د نوي موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د موجوده سیاسي رژیم د سقوط په معنا دي. دانش زیاته کړه چې اشرف غنی حکومت لګیا دی د متحده ایالاتو د نوي حکومت په همکارۍ د سولې په اړه غور کوي. په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویل د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د مشاورانو د دفترونو ترمنځ په دې اړه جدي بحثونه روان دي. اتمر ویل چې حکومت د متحده ایالاتو لخوا د دوحه د سولې د موافقتنامې د ارزیابۍ د پریکړې ملاتړ کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما تایید کړي چې نن د جمعې په ورځ د جلال آباد کابل په لویه لاره باندې د موټرو په یو کاروان باندې د نامعلومو وسلوالو ټوپکوالاو په حمله کې 15 تنه افغان امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. د یونما په مطبوعاتي بیان کې چې نن د جمعې په ورځ د سلواغې په سلشتمه خبره شوې راغلي چې د ملګرو ملتونو مامورانو ته په دغه حمله کې ځاني تاوان نه دی اوښتی. تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې د دغه مرګانی حملې مسؤلیت نه لري قبول کړي. د بلخ د ولایت په مرکز مزار شریف کې د لاریو د ډرایورانو اعتصاب چې درې هفتې مخکې پیل شو اوس هم دوام لري. احتجاج کوونکو د مزار شریف حیرتان لوی لاره تړلې ده. ډرایوران د لارې په اوږدو کې د حکومت د امنیتي ځواکونو او غیر قانوني وسلوالو ډلو خوا په ناجایزه توګه د بډو د غوښتلو او په لاره کې د بې امنیتۍ په ضد راپاڅېدلې دي. اروپایي اتحاد وایي چې له افغانستان نه د خارجي عسکرو وتل باید د ځانګړو شرایطو سره وتړل شي. د ارګ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې خپره شوې راغلي چې دا خبره د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مسؤول جوزف بورل پرون د پنجشنبه په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی سره د ملاقات په دوران کې وکړه. په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت د جمهور رئیس اشرف غنی په حکومت باندې غږ کړی دی چې په دولتي ادارو کې په پراخه کچه د رشوت خورۍ او بډو خوړلو د ختمولو خاطر دي اقدامات وکړي. د امریکا د سفارت په یو بیانیه کې چې د سفارت په ویپانه باندې نن د جمعې پورې سپاره شوی ویل شوی چې د حکومت د کورونا په بودیجه کې د خورد بورد او فساد په الزام په لږونو دولتي ماموران دا وخت د لوی څارنوالۍ د تحقیقاتو لاندې دي. د 1999 مریض کال په بودیجه کې چې کومې پیسې د کورونا د کونس اوبا په ضد د مبارزې لپاره اختصاص شوی په پراخه پیمانه پکې خورد بورد شوی دی. 233 دولتي ماموران نیول شوي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. وسلوالو جنگیالیو د ډیورن لکر کې سره چیرما د جنوبی وزیرستان په قبایلی علاقه کې په ناڅاپي حمله کې څلور تنه پاکستانی عسكر وژل دي. ل اسلام آباد نه د امریکا غږ خبريال ایاز ګل په خپل رالیګلی ریپورت کې د پاکستان د پوز د وی مطبوعاتي بیانیه په حواله وای چې د عسكر د ټریستان په برید کې وژل شوی دي. کڅه هم چې دغه حمله ځمواري چانه ده قبول کړي. خو د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په قبایلی علاقو کې د تحریک طالبان پاکستان یا پی ٹی ٹی وسلوال جنگیلی فعال دي او څو ځلې مخکې هم پر پاکستانی ځواکونو باندې مرګانی حمله کړې وي. د ایران د چارو څارونکو وای په داسې حال کې چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د اسلامي انقلاب 201مه کلیزه ولمنځل شو، دا وخت په ایران کې د دوامدار اقتصادي ریسیشن، بیروزګاری او په سیمه کې د سیاسي انزوا لامل د ایران خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي چې پړای دغه هیواد د مذهبي مشرانو په غاړه لویږي. د آیت الله خمینی په مشرۍ د 1901 میلادي کال د فروری په 11مه په ایران کې د یو اولسی پاسون په زمن کې د رضا شاه پهلوی حکومت سقوط وکړ او نوی اسلامي رژیم اعلان شو. د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې د پخوانی جمهور ډانلډ ټرمپ د دویم ځلی محاکمې په واجه د واشنگتن ډی سي په ښار کې عمومي امنیتي حالت بدل ښکاري. د امریکا خبریاله کارولان پریسوتی په خپل ریپورت کې وای چې ټول خار د یو امنیتی زون بڼه غوړه کړې ده او د ویدا سي غټي کلا په شکل ښکاری چې امنیتی کمربند ورنه راټاو شوی. لبل خوا پرون د پنځم به پورت د سلواغه په درشتما د سنا په مجلس کې د پخوانی جمهور ډانلډ ترامپ د محاکمې په درې مورز د دیموکرات ګل منیجرانو خپل شواهد او دلایل واورول. د دوی په باور ترامپ مستقیما د کیپیټل په ودانه باندې د حمله لپاره د خپل زرهاو طرفدارانو زره پارولو مسولیت په غاړه لري. د امریکا غږ د کانګرس د چارو خبریاله کاترین ګیبسن وای توقع ده چې د ټرمپ مدافع وکیلان به خپل دلایل وړاندې کړي. فکر کیږي چې نن به خپل ټول دلایل پای ته ورسوي. لبلې خوا په واشنگتن کې د امریکا خبریال کین بریډیمر په خپل ریپورت کې وای چې د سنا په مجلس کې د ښاغلي ټرمپ درېو طرفدارو سناتورانو لینزي ګراهام، ټیډ کروز او مایک لی د ټرمپ له مدافع وکیلانو سره پرون د پنځم به پورز ملاقات کړی دی چې دا په خپل ذات کې د سنا د مجلس د غړو یو بې سابقې اقدام ګڼل کیږي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د خپل حکومت د اقتصادي پالیسۍ د ناکامۍ پړه د یو شمېر لوړپوړ چارواکو په غاړه اچولې. د ای پی خبري اژانس وایي چې کیم جونګ اون پرون د پنځشنبه په ورځ د کابینې او لوړپوړ غړي له خپل دندې نه برطرف کړ. د څو لسیزو مسلسلو اقتصادي بندیزونو، قدرتي آفتونو او دوامدارې وچکالۍ او د کورونا د کوینوس او بل عمله د شمالي کوریا اقتصاد خراب شوی دی. د فقر او غربت کچه هم له حده سیوا ده. د بشری حقوقو له یوسل اتیاو نه زیاتو سازمانونو په چین کې په 2023 میلادي کال کې د اولمپیک د لوبو سره د مقاطعې غوښتنه کړې ده. د پنځشنبه په سهار د سلواغې په درشتما د متحده ایالاتو د ټیکساس د ایالت د فورت ورث د ښار په لیدوس کې واقع د انټر سټیټ 15 په لویه لار باندې ساړو او بارانونو د ورېدو له امله سلاره دی کوچني او غټ موټر د ښویېدو له امله ټکر شو. لک تر لگا 15 کسان وژل شوی او یو ګڼ شمیر نور ټپیان شوی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ریپورت سره سم د فورت ورث د اطفایې د ریاست چارواکو له څو ساعتو خوارې وروسته مړی او ټپیان له ویجاړو شو لارو او موټر نه راوستل. په دې هفته کې د هند په شمال کې د همالیا د غرونو په لمنه کې د دبا کوونکو سیلابونو او د برفکوش د یوې غټې ټوټې د رالوېدلو له امله د دوو بندونو د ویجاړېدو نه وروسته د چاپیریال د ژغورلو طرفدارانو دا نظر وړاندې کړی چې چارواکي باید په غرنیو علاقو کې د اوبو د بندونو د جوړولو او پراختیایي پروژو په باب له سره غور وکړي او د اقلیم د بدلون خطر باید له پامه ونه غورځوي. هندي چارواکي وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په دغه پیښه کې وژل شوي دي او 200 کسان تر اوسه پورې لا درک دي. او د استرالیا د میلبورن په ښار کې نن د جمعې په ورځ د ټینس د لوبې نړیوال ټورنمنټ په داسې حال کې پیل شو چې د کورونا د کوینونس اوبا د خپرېدو له امله د لګول شوو قیوداتو په وجه یو کس هم په سټېډیم کې نه و حاضر. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واردل. قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم رپورټونه لرو. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. خو لومړی به دا رپورټ راوخو چې سرور دانشوایي په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د سولې د مرکه چې پلاو ترمنځ خبرې د نسبی ځان سره مخ دي. شغلی دانشوایی چې د جمهوریت نظام پرته بل څه افغان حکومت ته د منلو نه دی. د بلې خوا حنیف اتمر وایي امریکا او افغان حکومت سولې ته د هڅو په لړ کې د یو غټ پلان په جوړولو کار پیل کړی دی. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری د کابل څخه رپورت راستولې دی.
د جمهوریت ریاست دومره سیل سرور دانش له جمعې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د سولې د مرکزی پلاو ترمنځ خبرې په نسبي ډول د ځنګ سره مخ شوې دي.
همونطوري کې همه مردم افغانستان د دې روزا شاهد هستند.
خغلی دانش ویل لکه څنګه چې د افغانستان ټول خلک شاهد دي په دې پوهیږي چې دوحه کې خبرې د ځنګ د یو نسبي حالت سره مخ دي. د طالبانو د پلاوی اساسي په سیاسي سفرونو بوختي او کله هم د خبرو د پیل لپاره نوي هیوادونه دودو وړاندیز کوي چې په هیڅ ډول په افغانستان کې د سولې د بهیر په ګټه نه دي. سرور دانش چې د یو شمېر نور افغان سیاسي مشرانو سره یو ځای د حاجي محمد محقق د زوی باکر محقق د لومړي کلین په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله. افغانستان کې د موقتي حکومت جوړولو وړاندیز یو ځل بیا رد کړ او ویل چې د موقتي حکومت جوړېدل د اوسني نظام د رنګېدو معنا ورکوي.
اگر پروسه صلح افغانستان به انحلال
خغلی دانشویل که چیلی د افغانستان د سولې بهیر د دغه نظام په منحل کېدو او د دغه اساسي قانون د لغوه کېدو لامل وګرځي، دا به د رښتینې سولې سبب نشي بلکې امکان لري چې تاوتریخوالی به په نورو ډولونو دوام ومومي. د دې لپاره چې د اوسني نظام منحل کېدل به دا معنا ولري چې د افغانستان خلک د طالبانو د نظر وړ یو نظام او یا هم اسلامي امارت ومني، په داسې حال کې چې هیڅوک د افغانستان د متحدینو په ګډون منلو ته چمتو نه دي. د جمهور ریاست دومره سیال دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد علي پټپر د پنځمه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې امریکا او افغان حکومت د سولې بهیر په اړه یو ګډ پلان د جوړولو لپاره خبري پیل کړي.
بدن ما از سیاست جدید دولت جدید یا اداری جدید امریکا استقبال میکنی؟
خاقلی اکمار ویل من در امریکا در نوی اداری در نوی سیاست حرکلی اکو او در جربه بخیر در امریکا و در افغانستان ترمنز در گرد پلان در پارا پا یو پروسه که شامل دو او در جدی خبرو شای دوسو در پروسه در تیر شپیرا پا دیخوا پیل شوی در او جدی دول با مخ کلارش پا در پروسه که در دوار هوادو در ملی امنیت شوراګانی شامل دی او ټول مهم وزارتونه چې سیاست سره تړاو لري په کې برخه لري. خاغلی اکبر ویل چې د سیمې د هیوادونو او هغو هیوادونو چې د طالب چارواکو ورڅخه په دې وروستیو کې لیدنه کړې له طالبان څخه غوښتي چې تاوتریخوالی دې پرېږدي او د خبرو بېر سدي عزیز شي. تر اوسه طالبانو د افغان حکومت د چارواکو سرګردون ته غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه وایي چې فکر کوي طالبان هم د امریکا د نوي حکومت له خوا د دوحه د تړون د ارزولو په اړه وروستۍ پرېکړې ته انتظار وباسي. اکبر هغه امریکا هغه ګشنه راډیو ته ویل چې کله هم امریکا د طالبانو سره تړون ارزونه پای ته ورسوله او پرېکړه اعلان کړه نو بیا به خبرې هم بیرته پیل شي.
طالبان په دغه نسبت باندې چې کېدلی شي په نظر کې بیا هغه زور وایي چې هغه عمده زور په اول وارې کې د دوی دا و چې دوی دلته دوې عادې پرېږدي. نو طالبان وایي تر هغه وخته پورې چې قطعنامه خلاصه نه شي یا تایید نه شي، یعنی بله تجه نظر پر وکړي که د دوی یو کم ملاحظه وه هغه خلاصه نه شي او یا قطعنامه زما فکر باندې تایید نه شي، نو دا خبرې زموږ بې ګټې بې فایدې دي. نو موږ هغه وخت خبرې کوو چې اندازه موږ د استقلال په صورت کې شو هغه په هغه صورت کې دي چې قطعنامه چې ده هغه دوی تایید کړي، بیا نو موږ داسې وشو چې اندازه استقلال به پیدا کړي. نو کومه پرېکړه چې موږ کوو هغه په مستقل فکر باندې به کوو، نو هغه فایده کوي. لیکن ور نه په دغه حالاتو کې چې اوس شک تردید پیدا شو ما په فکر باندې طالبان وایي دغه فایدهمنه خبره نه ده. نو په دغه وخت کې زه فکر نه کوم چې طالبان دې خبرې وکړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکزي پلاو ترمنځ د قطر په پایتخت دوحه کې د خبرو دوم پړاو د روان میلادي کال د 3 جنوري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شوی دی. خو د دواړو غاړو ترمنځ په لومړۍ اونۍ کې د دوه درې ناستو پرته تر اوسه بیا کومه ناسته نه ده شوې. خو د افغان حکومت چارواکي وایي چې د دواړو غاړو ترمنځ لا هم تماسونه شته دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسې زموږ د خبرونه اوري. په کندوز کې له تیرو څلورو کالو را په دې خوا د ماښام له شپږو بجو وروسته مخابراتي شبکې بندیږي چې له امله یې د کلیوالو سیمو اوسیدونکي او هغه کسان چې له انټرنټ څخه استفاده کوي له ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
په کندوز کې له تیرو څلورو کالو راهیسې د ماښام له شپږ بجو وروسته مخابراتي شبکې بندیږي. هغه مخابراتي شبکه چې سیګنال نه بندوي د وسلوالو طالبانو لخوا یې انټنونه سوځول کیږي. د کندوز خلک وایي چې د مخابراتي شبکو د څلور ساعته فعالیت لپاره د چارواکو لخوا هیڅ اقدام نه دی شوی، بلکې څو ځل وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو انټنونه په دې خاطر سوځولي دي چې له خپل وخت څو دقیقې ناوخته بند شوي وو. د قندوز اوسیدونکو احمد رشاد وای
چالشی شبکای مخابراتی بهشر است و دولت هم د یارسای توجه نکړه ته حال کې مشکلات ما مردمه.
د مخابراتی شبکو ستونزه زیاته دولت چارواکو غوړو چې دغه ستونزه حل کړي، خو مخابراتی شبکې باید د مکالمه او انټرنیټ کیفیت ښه کړي. هغه وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو لامل اوس د مخابراتي شبکو مسولین هم د کیفیت د خوالي لپاره سرمایه گذاری نه کوي او د مخابراتي شبکو د انټرنیټ او مکالمه کیفیت ورستر بلی خرابيږي. د قندوز یو بل اوسیدونکی جمشید وایي چې د شبکو ترمنځ د اړیکو نیول هم سخت شوی او په سختۍ یو شبکه د بل شبکې سره تماس نیسي.
ته تماس میگیری دوبار سه بار باید تماس بگیری که تماس تو وصل شوه. در ضمن کسایی که نیاز داره طرف شب باید
که اړیکه نیسي باید دو ځل درې ځل اړیکه ټینګه کړي او هغه کسان چې د شپې له خوا له انټرنیټ څخه استفاده کوي انټرنیټ کار نه کوي. په قندوز کې جګړو او نامنه یو د مخابراتي شبکو د انټرنیټي او مکالمه د خدماتونو کیفیت ته هم زیان اړولې. د قندوز اوسیدونکو وایي چې کله د مخابراتي خدماتونو کیفیت لوړ شي کېدای شي د مخابراتي شبکو عایدات لوړ شي، خو دوی ویره لري چې د شبکو انټنونه به یې وسوځول شي او د زیان کچه به یې لوړ شي. په قندوز کې د اترا اداري استازي چې د مخابراتي شبکو پر کیفیت نظارت کوي وایي چې که مخابراتي شبکې د شپې لخوا فعال شي مالی زیان ورته اړول کیږي.
ګونه امنیتي نمیتونن که مثلا بعض جایا را امنیت شب گیرن یا شرکت ها زیر تهدید میباشه. باز د این صورت
امنیتي اداري نشي کولای په ځینو سیمو کې چې شرکتونه تر تهدید لاندې وي امنیتي ونیسي، نو په دې وخت کې مجبوریږي چې مخابراتي خدماتونه قطع کړي، بل هیڅ لار نه لري. د سیمې خلک وایي چې د قندوز د ښار دننه هم د هغو مخابراتي شبکو انټنونه سوځول شوي چې د شپې له خوا به یې د مکالمې او انټرنیټ خدمتونه وړاندې کول. ګلرین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په خوست کې د انکار کورنیو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. د عامه روغتیا ریاست د شمیرو له مخې 14,000 ماشومان د خپلو کورنیو د انکار له کبله د ګوزن ضد واکسین څخه محروم شوي دي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې راپورټ لري.
ورسته له هغه چې د کورونا وبالو کبله د پولیو واکسین کمپاینونه له ځنډ سره مخ شول، اندېښنه دا ده چې په خوست ولایت کې له ګوزن ضد واکسین څخه د انکاري کورنیو شمیر زیات شوی. په داسې حال کې چې د ځینو عقیدوي مسایلو پر بنسټ یو شمیر کورنۍ نه غواړي خپلو ماشومانو ته د فالج ناروغۍ ضد واکسین ورکړي، د دې ولایت اوسیدونکی احمد شاه وایي چې دغه واکسین ماشومان له دایمي فالج نه ژغوري.
واکسینو ته ډیر ضرورت ده چې په خوست کې 15 په حساب شوي دي. میاند پلارینو نه مخایش ده چې د خپل ماشومانو ته په خپل ټیم سره واکسین وکړي. سبو دي پوره مشکل پیدا نه کی دا دي انده دي پوره موږ ډیره پیدا دو کاسو کې مخنیوي کوي. باید د دې پوره کوشش وکړي چې ورجنه مخنیوي ونه کی د واکسین په خپل ټیم سره خلک وایي، ځکه چې ډیره غاټه پیدا ورکړي. دو میاند پلارینو ته یوه نږدې کلینیکونه وي، کلینیکو ته ورسوي چې دا مشکل حل شي.
د خوست د عامه روغتیا ریاست د شمیرو له مخې په وروستي کمپاین کې چې تیره میاشت تطبیق شو، شاوخوا 14,000 ماشومان د خپلو کورنیو د انکار له امله له یاد واکسین څخه محروم شوي. په داسې حال کې چې نږدې یو کال مخکې دا شمیر 14,000 و. د مسؤلینو په وینا که څه هم دغه انکاري کورنۍ کوم مواجه دلایل له ځان سره نه لري، خو د عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین منګل آشنا راډیو ته وویل چې عامه پوهاوی زیات کړی.
شپاره زره موږ انکاری کورنۍ لرل ماشومان من لرل چې پاغونه هم د موږ د چمونو له خوا کار روان دی. اما په هوای د قومي مشرانو د علماو د سوشل میډیا د لارې کار کوي.
د پولیو وایروس تر 15 کلنۍ کم عمر ماشومانو کې د دایمي فلج لامل ګرځي چې بیا هیڅ کله تداوی نه لري. دینی عالم عبدالقدوس دغه وایروس په لمنځه وړلو کې د کورنۍ ونډه اسلامي واجبه بولي.
چا دا سند ثبت کړی چې بلفاس په دې کې داسې مواد کې دي چې هغه د اسلام د نگان خلاف دي. دا د صحت مسله ده، صحت دا لازمه بدل ده چې د ماشومانو ته باید د دوایي د استعمال کړي شي. په مجموع کې ټول ولس دا وظیفه ده چې باید خیال کې دې مسلې ته آماده کړي تر څو واکسین دغې ته وول شي، راتلونکي نسل دې موږ تباه نه وي، هغه نجات پیدا کړي.
په ټولیز ډول په خوست کې د هغو ماشومانو شمیر شاوخوا 50,000 ښودل شوی چې د ناامنۍ، د کورنیو د انکار او د ځینو نورو ستونزو له کبله په دې وروستیو کې له ګوزن ضد واکسین محروم شوي. له افریقایي هیواد نایجیریا څخه د ګوزن ناروغۍ تر پاکې د وروسته د نړۍ په کچه افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزن ناروغۍ وحشي او ساري وایروس پاتې دی.
کرونا ایوا ساری ناروغی ده.
او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نان.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. قدر من اوریدونکو، د امریکا د استازو مجلس د پنځشنبه په ورځ د خپل ټولو دلایلو په وړاندې کې دوه سره وویل چې ډونالد ترامپ په مستقیم ډول د جو بایدن لپاره د جمهور رئیس د ټاکونکي هیئت د رایو د شمیرنې د مخنیوي په هڅه کې مسؤل دی. نور تفصیل زموږ د همکار وحید فیضی
د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندې د دلایلو د وړاندې کېدو ټاکل شوې موده چې تورن شوه د جنوري په شپږمه د متحده ایالاتونو په کانګرس ودانی بلواره پرولې ده پای ته ورسیده. د ستازو د مجلس هیئت د کانګرس سناتوران ته چې د ټرمپ د برخلیک په اړه پریکړه کوي خپل قضیه وړاندې کړه. د سنا غړی جاکوین کاسترو وایي
اجازه را کړی نړۍ ته وښیي هغه څه چې د جنوري په شپږمه پیښ شول امریکایان نه کوي.
د سنا بل غړي دیانا ډی ګیټ وایي
بلواګرو د قانون پلي کوونکو ته دا روښانه کړه چې هغوی یوازې د ولسمشر ټرمپ امر منه، هغوی له خپل کاره پښیمانه نه دي، ځکه هغوی فکر کاوه چې د سر اعلی قمندان امر پلي کوي او سزا به ونه ویني. هغوی غلط وو.
د چرشمې پورس د سی ویډوګان خبرې شو چې په کلیدل کې سناتوران له بلواګران څخه تختی. د پنځشمې پورس د استیزار دل استدلال کوي چې ک ټرمپ ولسمشر ته کاندیداتورین منکیږي بیا هم خپل پلویان را پرولې شي. سناتور ټید لی وایي
زله دی ویره نلرم چې ډونالد ټرمپ دی بیا څلور کال وروسته کاندید شي. زله دی ویره لرم چې هغه بیا کاندید شي او بای بایلی هغه بیا د سیکول شي.
په تیر دوه ورځو کې دیموکراتانو د استدلال کاوه چې ټرمپ په څو کلونو کې تاوتریخوالی هڅولی دی او له دې چې د 2020 کال په ټاکنو کې ماته ومنله نو ځکه د هیواد په پلازمینه کې امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ټرمپ مجرم پیژندلو په خاطر له دیموکرات سناتورانو سره د 1900 جمهور غوښتونکو سناتورانو یو ځای کېدل لا تر اوسه ناشونې ښکاري. په ورسته غوښتنه کې سناتور راسکن له جمهور غوښتونکو غوښتل چې عواقب ته پام وکړي.
ولسمشر ټرمپ خپل چلند په بشپړ ډول مناسب اعلان کړ که هغه بیرته ولسمشر شي او دا کار وشي موږ بل خپل ځان بیرته بل هیڅوک ملامت نکړو.
د ټرمپ د مدافعینو نن جمعه وارده تمه ده چې هغوی به د استدلال وړاندې کړي چې د مخکنی ولسمشر اقدام له قانوني پلوه د بلوا سره هیڅ مطابقت نه لري. د ټرمپ د قضیه په اړه به ورسته رایګری کېدای شي دوه تر پایه تر سره شي. وحید الافیزی، امریکا غشنا رادیو، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د صحت د برخې کارپوهان وایي چې په نړۍ کې به مخ پر وادو هیوادونو ته به د کورونا واکسین ځانګړي کېدل د انتقال یو ننګونه وي. هغوی وایي چې د حل یو دسته جمعي هڅه په کار ده او په دې برخه کې ناکامي په ټوله نړۍ کې د انسانانو ژوند له مشکلاتو سره مخامخ کولی سي. نور تفصیل په راپورټ کې وایي.
د واکسینونو نړیواله ادارې وایي چې د کوویډ-19 واکسینونو ته مخ پر ودې هیوادونه په کافي اندازه لاسرسي پیدا نکړي نو نړیوال اقتصاد به تر 9 تریلیون ډالر پورې زیان وویني. د واکسینونو ټولنې مرستیاله انورادا ګپتا وایي
Time is of the essence. Any delay would mean prolonging the pandemic with debilitating consequences.
Davey. وخت خورا مهم دی او هر څومره چې ځن وشي نو دا په دې معنا دی چې د ټولې نړۍ لپاره د ناوړه پایلو سره دوبه اوګدول هر څومره چې دا ډیر خبره شي هم دومره د نوې ویروسونو تولید ته چانس ډیریږي شتمنو هیوادونو لا دمخه په میلیونونه دوز واکسینونه اخیستي دي او د خپلو خلکو ته یې واکسین پیل کړی دی په داسې حال کې چې ډېری غریب هیوادونه د واکسینونو ترلاسه کولو لپاره مشکلات لري د ناروې د نړیوال روغتیا سفیر جان ارني راتنګن وایي
موږ د 2020 کال د برنامې تمویل لپاره 8 میلیارد ډالر ته اړتیا لرو دا خورا لوی رقم دی خو کله چې پوښو چې همدغه هیوادونو 12 ټریلیون ډالر د اقتصادي مرستو بسیط اختصاص کړي دي چې دا زموږ د اقتصاد لپاره واقعا مهم دی که موږ محاسبه وکړو دا شاوخوا 10 میلیارد ډالر د هغې ټولې اقتصادي بستې یوازې 1/3 برخه جوړوي
د امریکا د پراختیایي پروګرامونو اداره یا USAID وایي متحده ایالات د سې شنبې ورځې رئیس د اکټ ای یا د کووید 19 وسایلو ته د لاسرسي پروګرام کې برخه اخیستی او د 1 میلیارد ډالر ژمنه کړې همداشان د لا نورو مرستو چمتو کولو په بحث کې دي د امریکا د پراختیایي پروګرامونو د ادارې سلاکار جرمی وایي
No commitment to COVAX, a very large commitment to COVAX. موږ لپاره خورا مهم دی ځکه چې موږ د کوواکس پروګرام سره هیڅ ژمنتیا نه درلوده او اوس د دې پروګرام لوی ملاتړی یو موږ د نورو مرستندوی هیوادونو سره همکاري کوو چې دا ډول مرستې دی زیاتې کړي تر څو ټول وهڅیږي موږ ډیره وختونه وایو چې هیڅوک خوندینه دي تر ټولو ټول خوندینه وي دا یوازې شعار نه دی دا باید د ناروغۍ سره د مبارزې لپاره زموږ د پالیسۍ اصلي محور وي
گالیرانا نورستانی د امریکا غک آشنا رادیو واشنگتن
د واشنگتن څخه د امریکا غک آشنا رادیو اوري
د والنټاین یا د مینی ورځ د ګلانو پرته څه ده په دې باره کې د کالیفورنیا څخه د امریکا غک د خبريالي انجلین بی جاسریان رپورت نظرانه یوسفزی تستلویه
مارک چټاف چې د کالیفورنیا د لاس انجلس په ښار کې د ګلانو د یو دکان مالک دی وایي چې هغه د دې فروری د میاشتې په سیر بلل نه دلیدلی د فروری میاشت د ولنټاین د ورځ لکبل په عمومي توګه د ګلانو د کاروبار کوونکو د پاره ګټوره میاشت وي خو د 2020 کال د فروری په میاشت کې غمونه هم ډیر شوې دي مارک چټاف وویل د ګلانو تقاضا ډیر لوړ ده او په دې برسره خلک د خپل کورنۍ او د غړو د مړینې سره هم مخامخ دي او د هغوی د ژوند د لمانځلې د مراسمو د پاره د ګلانو تقاضا ډوره شوې ده تاسو په هیګي چې دا ګډ احساسات دي د جنازو د مراسمو د برابرولو کاروبار کوونکي وایي چې تیر کال د کرونا لکبله یو د تر ټولو مصرف کالو د ګلانو د دومره لوړې تقاضې لکبله د مړو د کورنۍ غړي په اونیو د جنازې د مراسمو تر سره کولو انتظار کوي د ګلانو یو بل خرڅون کې ماریو وای دا کال د جنازو لکبله ډیر زیات ګرانو د جنازو د پاره د ګلانو تقاضا لوړه شوې ده د ورځې د لسونه د 15 پورې د جنازو د پاره ګلان راوختل کیږي موږ باید مختلفو شیانو ته متوجه وسو د ولنټاین ورځې او جنازو ته مو باید دواړه وکړو د ګلانو یو بل خرڅون کې ایزابیل وایي چې دې کال هغوی د یو داسې وضعیت سره مخ دي چې ورسره مخ کې نو مخ شوي خلک د خپلو مړو د جنازو د مراسمو د پاره ګلان راغواړي او مو یې ورته نشو ورکولای ځکه تقاضا دومره زیاته ده چې ګلان اوس کم دي خلک په جړا راشي او په جړا لاړ شي ځکه هغوی نه پوهیږي چې خپل مړو له کوم ځای نه ګلان راوړي ګلان خرڅون کې اټکل کوي چې د ولنټاین د ورځې نه وروسته به هم داسې خای چې د ګلانو په تقاضا کې کم ایران نشي او په خاصه توګه د کالیفورنیا په ایالت کې چې د امریکا د هغه ایالتونو نه دی چې د ټولو نه زیات پکې د کرونا لکبله خلک وجل شوي او اخته شوي
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.